بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د تلې یا میزان د میاشتې دریمه د 2022 میلادي کال د سپتمبر 25مه او د 1444 هجري قمري کال د سفر د میاشتې 28مه نیټه ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت او د هغه بزرګوار د یو پاک مسیح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام د شهادت لکلی سره برابر ده. په دې مناسبت د تهران رادیو درس کارکونکو د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې در تسمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان پر پوځي خپلواکۍ د ټینګار په حق لده. بیا هم د ایران د سپیڅلې دفاع د اونۍ په مناسبت د نن ورځې مطلب اوریدلی شي او ورپسې هم د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت د کلیزې په مناسبت ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستۍ ملامتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل که امریکا خپل نیت او اراده صافه کړي نو نړیواله اټومي موافقه اجرا کېدلی شي. د پاکستان خارجه وزیر په ډاګه کړه پاکستان سیونیستي رژیم هیڅکله هم په رسمیت نه پیژني. طالب مشران وایي په افغانستان کې یو هیواد ته هم د پوځي شتون اجازت نه ورکوي او د فلسطین مبارز ډلې وایي په نیواګرو او وحشي سیونیستانو خپلې غوښتې او ارادې تپلی شي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لیاوې وړې شان دمې وروسته د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د لوی درستیزوالۍ جانشین ټینګار کړی. نن سبا دښمن د راودو په بدلولو سره په خپلو سپیرو او سلطغاړو مخو په پوره کولو پسې دی، خو په زیاترو ډګرونو کې بې شرمه ماته خوړلې ده. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د پوځ د لوی درستیزوالۍ جانشین سردار تورن جنرال پیلوټ عزیز نصیر زاده د سپیڅلې دفاع د اونۍ په درنښت سره د بندراباس د شهید عبدالکریم هوایي ډګر د پیلوټانو په ټول کې وویل د سپیڅلی دفاع په اتو کلونو کې پر اسلامي ایران په يرغلونو کې د دښمن پروګرام د ایران د تیلي زیرمو او سرچینو او شتمنیو نغرل او چور کول وو او مغه ځان چې د صدام باسي رژیم په لمسولو او د تپلي جنگ په پیلولو سره د دغو سپیرو مخو په پوره کولو پسې وو. نن سبا هم په جنگ پیژندنې او د راودو په بدلولو سره د خپلو دغه شان سپیرو مخو په پوره کېده پسې دی. سردار نصیر زاده دغه راز د ټولنې په دفاعي بسیاینی کې د تپلی جنگ د واقعیتونو او حقایقو د بیانولو په ضرورت په ټینګار سره وویل، نن سبا د هیواد تلپاتې امنیت او د درستو ګواښونو په مخنیونې سره چې له اقتدار او د اسلامي مقدس نظام د دښمنانو پر درستو خوځښتونو او پلانونو په اشراف او په هدا سره ترلاسه شوی د سپیڅلې دفاع ارزښتمنې بریاوې دي. د اټومي موافقې اجرا د واشنگټن له ښه نیت سره غوټه خوړلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د رسېدا لپاره د ښه نیت او ارادې په باب په وروستیو ورځو کې د امریکایانو د پیغام د لیږد خبر ورکړی او ویلې دي. امریکایانو ته مو ویلي دي په حقیقت پالنې سره د نړیوالې اټومي موافقې ته د رسېدا لپاره خپله اراده او ښه نیت وښيي. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې په نیویارک کې د نورو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره د لیدو کتو په باب د خبرې ته په اشاره سره چې په دغو لیدو کتو کې مو ویل دي د امریکایي لورې دي چې باید د فیصلې د غوره کولو شجاعت ولرل شي څو یوې خې پیاوړي او تلپاتې موافقې ته د رسیدا خبره وکړی شو. د ایران خارجه وزیر خانه کړی د امریکایي لورو حتی په وروستیو شپو ورځو کې موږ ته ویلي دي چې اټمي موافقې ته د رسیدا لپاره لازم ښه نیت او اراده لري، او موږ هم ورته په ځواب کې ویلي دي نو بیا دې په حقیقت پالنې سره خپل ښه نیت او اراده وښیي څو د موافقې نهایت ته ورسیږو. دا په داسې حال کې دي چې د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان بیګا په نیویارک کې د متحده عربي اماراتو له خارجه وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په کتنې کې د ګډو ملګرتیاو د لوړې کمیټې د ترسره کېدا لپاره د تهران چمتووالی اعلان کړ، او دغه راځي هغه د ایران په ضد د یو اړخیزو بندیزونو د ختمولو لپاره له خبرو اترو سره له اړوند وروستیو بدلونونو هم خبر کړ. شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان هم په دغې کتنې کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د متحده عربي اماراتو تاریخي او کلتوري مناسباتو اهمیت په اشاره سره د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او د پراختیا او همدارز د دواړو هیوادونو د تاجرانو د شورا د ناستې او د ابو ظبي په قربتوب سره د نوو انرژیو د کانفرنس په شمول په سیمه ایزو غونډو کې د ایراني او پلاو د شتون لپاره پر چمتووالی ټینګار وکړ. دواړو لورو همدارز په فارس خلیج کې د سیاسي نوښتونو او د اوکراین د وروستیو بدلونونو په باب هم مشورې وکړې. په تهران کې د انګلستان سفیر خارجه وزارت ته وغوښتل شو د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد لندن میشته فارسي ژبې رسندویو د غلیمانه فضا جوړونو په غبرګون کې په تهران کې ډیرا انګریز سفیر د ایران خارجه وزارت ته اعزار شو. د ایران د خارجه وزارت د اروپایي چارو عمومي مدیر په تهران کې د انګلستان سفیر سایمن شریکلیف د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد په لندن کې د ډیرا فارسي ژبې رسندویو د غلیمانه فضا جوړونو په غبرګون کې خارجه وزارت اظهار کړ او د ایران پاندېښنو یې خبر کړ. په داسې حال کې چې د ایران زیاتره خلک د میرمن مهسا امینی په مرګ متاثر شوي او په دې باب د میډیکل رپورټ د څېړنو د نتیجو د اعلان منتظر وو، د تهران په شمول په ځینو ښارونو کې یو شمېر غیر قانوني غونډې وشوې او عمومي ځایونو ته یو لړ تاوانونه اړولې دي. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ د ایران خارجه وزارت د انګریز سفیر په ورغوښتلو سره هغه ته په سخت اعتراض کولو سره وویل شول چې په برتانیا کې ډیرا فارسي ژبې رسندویو د ایران د وروستیو حالاتو په خرابولو کې غوره رول لوبولی او خلک یې بلواو او اړې ګړې جوړولو ته لمسولې دي، او په دې اړه په خپلو پروګرامونو کې د ایران په ضد منفي پروپاګندې کړې دي چې دا د ایران د اسلامي جمهوریت په داخلي چارو کې د دخالت او د هیواد ملي حاکمیت په ضد اقدام ګڼل کیږي. انګریز سفیر وویل دغه درستی خبرې په لندن ته راپور کړي. دا په داسې حال کې دي چې د تېرې جمعې په ورځ د ایران خود جوش او لس د جمعې لمانځل ادا کولو سم لسی وروسته په داس هیواد کې میلیونی لاریون ترسره کړ او له بلوګرو او اشرارو یې خپل کرکه او غوسه نندرې ته وړاندې کړه. نن هم ټاکل شوی ده چې په همدا وروستیو شیبو کې د تهران په شمول په زیاترو ښارونو او ښارګیو کې ولس د بلواګرو او شرغواړو په ضد د سختو او کوټلو اقداماتو د ترسره کولو د غوښتنې لپاره میلیونی لاریونونه ترسره کړي. پاکستان له سیونیستي رژیم سره هیڅکله هم اړیکې عادي نه کوي. د پاکستان حکومت له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د ځینو مرتجعو عربو هیوادونو د هلو ځلو په سیوري کې یو ځل بیا له دغه تریګر رژیم سره د اړیکو عادي کولو سره سخت مخالفت وکړ. پاکستان تر دې دمه سیونیستي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی او تل یې د دغه جنایتکار رژیم په وړاندې د فلسطین د مظلوم ولس ملاتړ د اسلام آباد په بهرني سیاست کې یو ټاکونکی اصل بللی دی. مهر خبری ایجنس راپور ورکړ د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په څنډه کې په خبری کانفرنس کې له سیونیستي رژیم سره د هر ډول اړیکو عادي کولو سره په مخالفت باندې ټینګار وکړ او دغه راضي وویل د فلسطین د موضوع په وړاندې د پاکستان دریز په بشپړ ډول واضح دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. بلاول بوټو زرداری زیاته کړې خارجه وزارت په پنځشنبه ورځ هم په یوې اعلامیه کې له سیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو تورونه رد کړي دي او دغه شان موضوعګانې د پاکستان له حکومت سره هیڅ ارتباط نه لري. د پاکستان مشران دي د افغانستان په ضد له منفي پروپاګاندا لاس واخلي. تسنیم خبری ایجنسی راپور ورکړ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف او وروستیو سرګندونو باندې په سختو نیوکو سره چې ویلي دي د افغانستان له خاورې د ترهګرو ډلو د ګواښ په باب له نړیوالې ټولنې سره د مونږ اندېښنه مشترکه ده. وویل له کلونو راهیسې ترهګر ډلې په پاکستان کې میشتې دي. حامد کرزي د افغانستان په ضد پاکستان د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وویل د اسلام آباد حکومت د افغانستان په ضد له منفي پروپاګاندا لاس واخلي او د ښو اړیکو د ټینګولو لپاره دې هڅه وکړي. حامد کرزي په نهال کې وویل کلونه کلونه کېږي چې افغانستان د ترهګرۍ یو اصلي قرباني دی او دغه راز ټول پوهیږي چې له کلونو راهیسې د ترهګرو ډلو ټپلو ځالې په کوم هیواد کې دي او حکومت ورڅخه په مستقیم ډول ملاتړ کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال مشر ټینګار کړی دغه حکومت د خپل سیاست په اساس هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د پوځي شتون اجازت نه ورکوي. په افغانستان کې د پوځي شتون په باب نورو هیوادونو ته د اجازت نه ورکولو په اړه د طالبانو د حکومت د دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار په داسې حال کې دی چې د امریکایي فوج جنگي الوتکې او ډرونز هم هغه راز د افغانستان په مختلفو سیمو بمباري کوي. زموږ خبریال راپور راکړ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال مشر عبدالسلام حنفي پرون په کابل کې په یو لوړ دستورو کې همداراز د نړۍ پر هیوادونو غکړې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې نه کوي ځکه طالبان هم ځان ته اجازت نه ورکوي د نورو په داخلي چارو کې ګوتې ووهي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی هم په دغو دستورو کې د کوم هیواد د نامې له اخیستو پرته وویل ځینې هیوادونه نړۍ ته د ترهګرو ډلو د امن ځای په توګه د افغانستان د معرفي کولو هڅه کوي. موږ په کراتو نړیوالو ته ویلي دي او بیا هم ورته وایو چې بې ثبات افغانستان د سیمې او نړۍ د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی او د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل ولري. همدارز د افغانستان د طالبانو د حکومت د خارجه وزارت ویندوی په دې باب د ځینو هیوادونو په تیر بیا د امریکا او پاکستان د اندېښنې په څرګندیدا باندې په خبرګون کې چې افغانستان د ترهګرو لپاره په یو امن ځای بدل شوی دی ویلي دي. دغه اندېښنې په ناسمو اطلاعاتو تکیه ده. د امریکا او پاکستان په شمول د ځینو هیوادونو مشرانو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په اوو اویایمې ناستې کې له افغانستانه د نړۍ په ضد د ترهګرۍ په ګواښ اندېښنې څرګندې کړې دي. په راپور کې ویل شوی دی په افغانستان کې د طالبانو د خارجه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی پرونه وخته په یوې اعلامیه کې ویلي دي یو شمېر هیوادونه په تیره بیا امریکا او پاکستان د افغانستان په اړه اندېښنې ښیي چې ګواکې تر دې دمه په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ موجود دی. عبدالقهار دغه راز ویلي دي دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې اړونده لوري تر دې دمه تیار نه دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د طالبانو د حکومت څوکۍ چې دغه حکومت سیاسي او حقوقي حق دی دغه هیواد ته وسپاري. په دغه لامه کې هم دا راز راغلی دی که دغه حق د افغانستان د طالبانو حکومت ته ورکړل شي نو دا به یو فرصت وي څو له سیمې او نړۍ سره په افغانستان کې موجود او عیني واقعیتونه وښودل شي او احتمالا هیڅ ډول اندېښنه پاتې نه شي. د فلسطین ملت په نیواګرو خپله اراده تپلی شي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی وویل د نابلس انخطو خودلې ده چې د فلسطین ملت پر سیونستي نیواګرو باندې خپله غوښته او اراده تپلی شي. الکسا خبرونې راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ویندوی عبداللطیف القانو نن په یو لړ څرګندونو کې وویل په نابلس او قدس کې له سیونستي او وحشي تیریګرو پوځیانو سره د سیونستانو ښکېلې ده. د الکسا جمعه د دفاع لپاره د فلسطیني مبارزانو د چمتوالي نښه ده. القانو دغه راز روښانه کړی ده د فلسطین ولس او د لویدیځي غاړې مبارزان هر ورځ له نیواګرو سره په مقابله کې یوه بله حماسه پنځوي او ټینګار کوي چې دوی انقلاب له فلسطیني ټاټوبې د نیواګرو تر شړلو پورې دوام لري. د حماس غورځنګ ویندوی ټینګار کړی په الاقصی جمعه د سیونستانو کیدونکو یرغل د فلسطین انقلابي ځوانانو کوټلي مقابلې او د قدس نیواګرو ته د سختو گزارونو د ورکولو او په الاقصی جمعه کې د خلکو لپاره شتون ته ضرورت لري. دا د دې محل خبرونه.
Thank you.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک عزت من اوریدونکو زه هم خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان پر پوځي خپلواکۍ د افغانستان د طالبانو د حکومت مشر ټینګار کړی دغه حکومت د خپل سیاست په اساس هیڅ یو هیواد ته په افغانستان کې د پوځي شتون اجازت نه ورکوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال مشر مولا عبدالسلام حنفی په کابل کې په یو لړ دستورو کې همداراز د نړۍ پر هیوادونو غکړې د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګوتې نه وهي ځکه طالبان هم ځانته اجازت نه ورکوي د نورو په داخلي چارو کې ګوتې ووهي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی هم په دغو دستورو کې د کوم هیواد نامه نه ده اخیستي او ویلي دي ځینې هیوادونه نړۍ ته د ترهګرو ډلو د امن ځای په توګه د افغانستان د معرفي کولو هڅه کوي. امیر خان متکی دغه راز ویلي مونږ په کرتو نړیوالو ته ویلي او بیا هم ورته وایو چې بې ثبات افغانستان د سیمې او نړۍ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی او نړۍ د له طالب حکومت سره تعامل ولرل شي. د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې او له دغه هیواده د پوځي استفادې لپاره نورو هیوادونو ته د اجازه د نه ورکولو په باب د طالبانو د حکومت مرستیال مشر څرګندونې د هغه بهیر په چوکاټ کې دي چې دغه ډلې د تیر کال په اگست کې په افغانستان کې د قدرت بیرته ترلاسه کولو له وخت راهیسې په ایجنډا کې راوستې دي. سره له دې چې د افغانستان د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ترهګرو ډلو او حتی ځینو هیوادونو ته پر نورو د تیریو لپاره د افغانستان له خاورې د استفادې لپاره د اجازه د نه ورکولو خبرې کړې دي خو د دغه هیواد ځینو ګاونډیانو لخوا په دې باب یو لړ اندېښنې هم مطرح شوې دي. البته د القاعدې ډلې د سرغنې ایمن زواهری د ټارګټ کولو په پلمه د کابل په شمول د افغانستان پر خاورې د امریکا د ډرونز څو ځلې حملې او تیری د طالب حکومت مرستیال مشر د انګیزې یو برخه د افغانستان له خاورې د پوځي استفادې لپاره پر نورو هیوادونو د هر ډول اجازت ورکولو د ردولو په باب کېدلی شي. په سیمې کې د امریکا بل غواړو او یو اړخیزو سیاستونو ته په پام سره په د سیمې په تیره بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لپاره په جدي توګه دا اندېښنه شته چې که دغه هیواد د امریکا د بیا پوځي شتون لپاره په یو ځای بدل شي نو د درستې سیمې امنیت به له خطرو سره مخامخ کړي. په همدې اساس ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په څو اړخیزو ناستو کې چې په دغه هیواد کې د طالبانو قدرت په رسیدا پسې ترسره شوي په کرتو د ګاونډیو هیوادونو لپاره د افغانستان له خاورې د ګواښ د نه رامنځته کونې ته د طالبانو د حکومت د جدي توجه پر ضرورت ټینګار شوی دی. په دې باب د طالبانو د حکومت د خارجه وزیر څرګندونې چې بې ثباته او ناکرار افغانستان د نړیوالې ټولنې په ګټه نه دی د طالبانو د یو بل مشکل د یوې برخې بیانونکی دی. طالبان چې د افغانستان د ځکنې بشپړتیا او ملي حاکمیت په خلاف ورزي کې د امریکا له دوامدار ګواښ سره مخ دي سپینه ماڼۍ د دغې ډلې د حاکمیت د په رسمیت نه پیژندنې او دغه راز د افغانستان د شتمنیو د کنګل کولو لپاره د نورو لویدیځي هیوادونو په مجبورولو کې د سپینې ماڼۍ سیاست د دغه هیواد بې ثباتۍ اصلي عامل ګڼي چې دغه بې ثباتۍ د سیمې او نړۍ لپاره راپنځونکی کیدلی شي. د ګاونډیو هیوادونو او حتی د لویدیځي هیوادونو په لور له افغانستانه د کډوالۍ د پراخې څپې راپورته کېده په افغانستان د بې ثباتۍ هغه خطرې او چیلنجونه دي چې د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متکی هم د دغه شان شرایطو په باب ورته خبرداری ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د تعامل نه کولو او د انزوا د سیاست د دوام له امله په افغانستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د لوږې د خطرې په اړه د انسان دوستۍ د نړیوالو ارګانونو ډیر زیات راپورونه او همداراز د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو څرګندول په دغه هیواد کې د ثبات لپاره یو بل ګواښ دی چې نړیواله ټولنه یې له اغیزو خوندي نشي پاتې کېدلی او د دغو د افغانستان د ولس د لوګي او کاخته له عمله دوی هم اغیزمن کیدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته مازیګر نه پښتو خبرونه اوري pastory.com/psinternity ایڈریس هم در سره هیر نشي.
د ایران سپیشل دفاع
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو په ایران باندې د عراق د باس رژیم د تیری او د سپیشلی دفاع د کلیزې په مناسبت له یو بل پروګرام سره ز عبدالمجید دورانی او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو خدمت ته حاضر شویو. ګران اوریدونکو نن به در سره د اتکلنې سپیشلی دفاع کې د دینی لګکیو یا اقلیتونو د رول په اړه وغږیږو په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د 1900 یم میلادي کال په سپتمبر کې په ایران د باس رژیم د تیری د کلیزې په ورځو شپو کې یو هغه تیری چې د ایراني ځوانانو بوډاګانو او میرمنو په مقاومت او حماسه پنځونې سره د ایراني ولس په تاریخ کې زرینه پاڼه ده. د سپیشلی دفاع یو ځانګړنه د عراق له باس رژیم سره په تکلنه جګړه کې د دینی لژکیو او مختلفو قومونو شتون وو. اسلامي ایران د یو پرمختللي او جامع اساسي قانون په درلودلو سره د ملت د مختلفو پرګنو حقوق ته پام کړی چې دینی لژکي هم ترې مستثنا نه دي. په اسلامي ایران کې یو غیر مسلمان کس په هیڅ وجه د پردیوالي احساس نه کوي. امام خمینی رحمت الله تعالی علی د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په لومړیو کې د مختلفو لژکیو د مذهبي مقاماتو قبلونکي وو او په دغه ټکی ټینګار درلود چې اسلامي ایران د یو توحیدی هیواد په توګه د لژکیو په شمول تور پرګنو سره اړه لري. په دې اساس څه په قانون جوړونې او څه د قوانینو په اجرا کې باید د هغو حقوق رعایت شوی وي. حضرت آیت الله خامنه‌ای هم د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیرت او تفکراتو د پیروکار په توګه له لژکیو سره اړوند مسؤلینو ته هم دا سپارښتنه کړې ده. د انقلاب په 43 کلونو کې په هیڅ یو ډګر کې لژکی په ټولو زمینو کې فعالیتونه درلودلي او البته دا چې وغواړو د هر یو لژکی د رول لوبولو په اندازه کې تفکیک ته قائل شو شاید دومره منطقي نه وي ځکه چې هغو ټولو د خپلو نفوسو په اندازه سیاسي او مدني مشارکت درلودلی دي. خو ارمنی ټولنه په ایران کې د دینی لژکیو د زیات نفوس لرونکي دینی لژکی په توګه د ایران په اجتماعي او سیاسي بدلونونو کې تر ټولو زیاته رول لوبوونکی ده.
ایران کې دینی لګکیو هم هغه ډول چې د باچا له استبدادي نظام سره په مبارزه او د اسلامي انقلاب په بریالیتوب کې رول ولوبو په اتکلن تپلی جنگ کې هم ځانونه لخپنو نورو وطنوالو څخه جلا ندی بللی او د هغوی په څنګ کې د جنگ جبهه ته لاړل او
په خپل خوخه دغه کار وکړ. په یو مورد کې څلور سوه ایرانی مسیحیان په خپل خوخه جبهو ته لاړل او په مختلفو عملیاتو کې په ګډون سره بې ساري زړورتیا نندارې ته وړاندې کړې او په اتو کلونو کې په سلګونو شهیدان، بې درکه کسان، جانبازان او بندیان وړاندې کړل. د مذهبي لږکي او د شهیدانو میندو هم د نورو مسلمانو وطندارو میندو په شان خپل عزیزان دغه ټاټوبي ته وړاندې کړل او خپل ځان او مال یې په دغه وطن قربان کړل، تر څو د دغه ټاټوبي یو لویشت خوره هم د دښمن لاسته ورنشي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د نوي مسیحي کال د پیلېدو په مناسبت هر کال د دینی لږکیو د شهیدانو کورنیو سره د کتنې لپاره د هغوی کورونو ته ورځي او له هغوی سره صمیمانه کتنه او خبرې کوي. هغوی د یو مسیحي شهید له کورنۍ سره په خپله صمیمانه کتنه کې وویل، مسیحي لږکي هم ارمنیان او هم عاشورایان په انقلاب او جنگ کې سرلوړي شول. د یو وفادار، عاقل، بصیر او زړور ایرانی په توګه د دینی لږکي او د ځوانانو شتون د جنگ له پیل او تر پایه موجود وو او په دا ډول چې یوازې ارمنیانو څلور او یا شهیدان او بې درکه کسان، پنځه دیرش بندیان او یو سل پنځه جانبازان د هیواد او انقلاب په لاره کې وړاندې کړي دي. د دې دینی لږکي او ښوونځي د جنگ په دوران کې د هغوی د کورنیو د وړاندې کړی شوو شیانو د راغونډولو مناسب ځایونه وو او دغو کورنیو په ډېرې ولولې سره خپلې شتمنۍ ډالۍ کړې. همداراز په تبریز، اصفهان، تهران او ارومیه کې د خلیفه ګرۍ شورا په وسیله د مرسته رسونې کمیټې جوړې شوې وې او دغه کمیټو د جنگ جبهو ته د ارمنیانو مرستې راغونډولې. پر دې سربیره په تپلی جنگ کې د جنگ په جبهو کې صحرایي روغتونونه د ارمنی مبارزانو په وسیله جوړېدل.
عزتمنو دوستانو، د هر دین او مذهب پیروان خپل خاص آداب او دستور لري او له دې لارې له یو بل پیژندل کیږي. د سپیڅلي دفاع په اثارو کې دا هم شامل وو چې د مسلمانو او غیر مسلمانو ایرانیانو ترمنځ د کلتوري او دینی پولو په څنګ هغو ترمنځ وفاق هم پیوستون هم پیاوړی کړ او د تهران د کلیمیانو انجمن د مشر په وینا د هر قوم، مذهب، مسلک ایرانیانو خپل مشترک تاریخ جوړ کړي. ایرانیانو ترمنځ تفاهم او ورورګلوي یو رنګارنګ تابلو او نقاشي رامنځته کړې ده چې هغه نور لپاره بیلګه کیدلی شي. زموږ په دنیا کې په مذهبي او توکم او قومیت په انګیزې ډېر اوږده جنګونه شوي، خو ایرانی ملت اته کاله د تیرې په وړاندې یو موټی مقاومت وکړ او په هغوی بریالی شو او نړیوالو ته یې د وحدت او ورورګلوي او مقاومت درس ورزده کړ. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ارمنیانو، کلیمیانو، اشوریانو او زرتشتیانو په ټول کې وفرمایل، موږ ټول د توحید تر بیرغ لاندې یو، ترڅو په خپلو کې راغونډ نه شو د کفر په وړاندې مقاومت نه شو کولای، موږ ټول تر توحید لاندې یو موټی شو. ایران د ټولو دی او توحید د ټولو مذهب، مبدا او معاد د ټولو ایدعا ده او موږ دا مشترکات لرو او یو ملت یو او لازمه ده چې د ایران په مسایلو کې ټول په ډګر کې ووسو او ټول یو لاس او یو موټی شو چې نور چې غواړي په موږ ټولو تیری وکړي، څه د اسلام په نوم او څه د نورو مذهبونو په نوم په ګډه کوشش وکړو او یو لاره پیدا کړو. د ظلم او ستم د مخنیوي لپاره ټول پیغمبران له آدم نیولې بیا تر خاتم پورې دوی ټولو د دې لپاره چې په ملتونو کې د توحید او عدالت بیرغ پورته کړي. په دغې وینا بس د دینی لژکیو له لورې سارګینبین او شانه وویل، نن د انقلاب او د امت د امام د خیراتمندانه لارښوونو په برکت او د ایران د لوړوتبه مسؤولانو سم کرچار په دلیل رسمي دینی لژکي په دغه ټاټوبي کې له حریت او خووت برخمن دي، او د اسلامي ایران په اساسي قانون کې د هغوی انساني او اساسي حقوق تضمین شوي او په اجتماعي ژوند کې کومې غټې مسلې نه لري.
رانوریدونکو، د عراق د باس رژیم له تیری وروسته ایران له یو داسې تیریګر دولت سره مخامخ وو چې د هغه په ځمکنۍ بشپړتیا یې تیری کړی وو. دلته وه چې هر ایرانی چې د وطن مینه یې درلودله له دینی او سیاسي دلچسپیو جلا د عراق د تیری په وړاندې بې تفاوته نه شو پاتې کېدلی. د آسماني دینونو د پیروانو برخلیک هم لکه څرنګه چې اشاره وشوه د دغه ټاټوبي له خاورې او خلکو سره تړلی دی. له ایرانه په دفاع کې د هغوی غبرګون د تمې مطابق طبیعي وو. د مذهبي لګکیو په ځینو نشریاتو کې مثلا د زرتشتیانو د باورونو په اړه راغلی دي، زه د ایران د عشق، د هغه د تقدس، د عظیم ملت زاړه کلتور او تاریخ په خاطر جنگیږم. زما لپاره همدا کافی ده چې زه په ایران کې زیږیدل یم، او کله چې مړ شم نو د هغه د خاورې یو ذره بشم. ځکه دا عجیبه نه ده چې کله یو زرتشتي شهید خپل مور ته په خطاب کې دا وویل چې کله زما د شهادت خبر واوري نو کوشش وکړه چې د ټولو شهیدانو د یاد په بار سره خپل غم سپک کړي. خلک باید تا لبل هر وخت نه زیاته سر لوړی وویني، خو کله چې یوازې شوې نو کولی شي چې زما لپاره اوښکې وبهوي. ځکه چې کله کله ونه ژاړې نو فکر به کوې چې ما سره مینه نه لري. یوازې دا کار وکړه چې زما سره د مینې په خاطر خلک له یاده ونه باسي. زه د خلکو په خاطر وژل کېږم، زما پلار هم د خلکو په خاطر ووژل شو. همدغه کتنه د مسیحي وژل شوو کسانو په وصیت نامو کې هم لیدل کېږي. یو مسیحي شهید په خپل وصیت کې لیکلی دی، زما خوږ وطنوالو، ما هم د وطن په لاره کې ځان قربان کړ. زما دوستانو، خپه نشئ، ځکه چې د انقلاب له لومړیو د دغه وطن په لاره کې جامبازي او د دغه ټاټوبي ساتل زما هدف و. د یو عسکر په جامو کې دغه ویاړ ته ورسېدلم تر څو د وطن مینوالو په لیست کې زما نوم هم شامل شي. له ټولو غیرتي ایرانیانو او خدای پالو ارمنیانو او وطن پالو تمه لرم چې د خپل هیواد د ازادۍ او خپلواکۍ په لاره کې زما لارې ته دوام ورکړي. د اسحاق تیزابي په نوم د یو یهودي شهید د ورور غبرګون هم وینو چې د خپل 22 کلن ورور په فراق کې وای، د اسحاق وینه به هم د نورو یهودي شهیدانو په شان د کلیمیانو او نورو ایرانی وطنوالو ترمنځ نه جلا کېدونکي پیوندونه رامنځته کړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د سپیڅلې دفاع تر عنوان لاندې د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
دال مسترګي ډوبیدا.
ګلونو اوریدونکو، در رحمت او مهربانی د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در رحلت کلیزیش په ورځ دی. دا د اینان د رسول الله مبارک له وفات تر 1400 زیات کلونه تیریږي، خو لا هم د هغه حضرت د لوی او بې سار شخصیت یاد په زړونو کې غورځنګونه وی. قدرمنو اوریدونکو، موږ هم د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د رحلت د ورځې په مناسبت یو ځانګړی مطلب تاسو ته چمتو کړی. هیله ده چې دغه مطلب تر پای پورې واوري او زموږ سره ملګرتیا وکړي. یادونه کوم چې دغه مطلب ز فاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنگ سره
تاسو ته وړاندې کوم.
ایزانو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر 1.5 میلیارډ زیات مسلمانان هر ورځ په لمانځه کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت گواهی ورکوي، پاغ درود لیږي او داغ دین پیروي کوي چې هغه مبارک ډالې کړی وو. داغ د بلنې اساس د وحی په تعلیماتو ولاړ وو او د دغو خوونو په بنیاد یې د یوې داسې ټولنې او حکومت بنیاد کې خوده چې د ټولو زمانو لپاره یوه بیلګه وګرځېده. دا د رسول الله مبارک د رحلت د کلیزې په ورځو کې غواړو د اسلامي د پیغمبر د اسلامي دولت او ټولنې د مهمو ځانګړنو په هکله در سره وغږیږو. تاسو ته بلنه وکړو چې له موږ سره ملګرتیا وکړي.
عزیزانو، په هغه ټولنه او دولت کې چې رسول الله مبارک بنیاد کې خود، تر ټولو مهمه ځانګړنه د خدای په وحدانیت عقیده او ایمان او معنویت وو. د خدای رسول په دې غږ سره چې ووایاست چې بې له خدایه بل معبود نشته چې وژغورل شي، د خدای چورلیز ګرځول د ژوند په مختلفو ډګرونو کې یو مهم اصل وباله. د اسلام ګران قدر پیغمبر په الهی او توحیدی نړۍ لید ولاړ یو ارزښمن او تلپاتې نظام جوړ کړ. په دغه توحیدی نظام کې انسان جماداتو او دنیا ته د انسان هر ډول عبادت او بندگی منع شوې ده. عبادت او بندگی یوازې له خدای تعالی سره مخصوص ده او اساس د انبیاو د بعثت فلسفه د خدای عبادت ته د خلکو پام اړول او له هر ډول طاغوت ډډه کول دي. د پیغمبر اکرم په توحیدی ټولنه کې د حرکت انگیزه او محرک په خدای تعالی ایمان او عشق و. هغه ایمان چې د خلکو له زړه را خوټېده او هغوی د حرکت په سمه لاره کې راوستل. د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د زمانه په ټولنه کې یو بل ځانګړنه علم او معرفت خاصه پام او توجه ده. دغه اهمیت په هغه حضرت لومړی او نازل شوی آیتونو ته په پام سره چې لوستلو قلم او علم ته په سپارښتنې سره پیل کیږي خ څرګنده ده. په هغه تمدن کې چې پیغمبر بنیاد کې خود، په ټولنه کې د وګړو د لوړاوي معیار علم او معرفت وو. خدای تعالی هم په قرآن کریم کې د تقوا، جهاد او ایمان ترڅنګ د علم خاوندانو ته لوړ درجه ورکړې ده. اصولاً یو عامل چې د کلتورونو او تمدنونو او د سیاسي ټولنو او نظامونو د پراختیا او تلپاتې والی سبب کیږي. له علم او عقل سره د هغوی همغږی دی، ځکه چې یقیني تاریخي شواهد موجود دي چې په دینونو کې ځینې انحرافات چې له علمي او عقلي معلوماتو سره توافق ونه لري، د دغه دینونو لکه یهودیت او مسیحیت د څنګ ته کېدو سبب شو. په حقیقت کې د کلیسا همدغه غیر عقلاني کارونو په لویدیځه نړۍ کې د سیکولار یعنی له سیاسته د دین د جلاوالی د فکر د وده کولو سبب شول. خو په هغه ټولنیز نظام او تلپاتې تمدن کې چې د اسلامي پیغمبر په تاریخ کې بشري ټولنو ته وړاندې کړی، لیدل کیږي چې د اسلام نظام نه یوازې له علمي او عقلي معلوماتو سره مخالف نه دی، بلکې همیشه انسان د علم او زده کړې لپاره تعقل او تفکر ته هڅوي. په دغه شان نظر سره و چې اسلام په مختلفو علومو کې د لویو عالمانو او پوهانو زانګو وګرځېده.
ایزانو دا پیغمبر په حکومتي نظام کې یو بلا مهمه ځانګړنه عدالت او انصاف ته پام وو. عدالت د هستې د نظام یو ضرورت دی او الهي قوانین او سنتونه په دغه اساس ګرځول شوي دي. انسان د ټولنیز عدالت له عملي کېدو پرته نیکمرغې ته نشي رسیدی او بشري ټولنې او د نړۍ سیاسي قدرتونه بې لاغ دوام نشي راوړلی، بلکې خپل سرې ته مخه کوي. د اسلام پیغمبر د سیاسي نظام او حکومت له جوړولو هدف د عدل او انصاف ټینګول ګڼي. قرآن هم د عدالت په اصل ټینګار او همیشه خلک په مختلفو ډګرونو کې د عدالت اجرا ته هڅولی دي. د اسلام پیغمبر هڅه وکړه چې د خپلې زمانې په ټولنه کې عدالت او انصاف پلی کړي. دا پیغمبر د زمانه په ټولنه کې ټول لایو بل سره برابر او رونه رونه او هیڅ په بل کس لوړاوه نه درلود، مگر په تقوا سره.
د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د حکومتي سیاسي نظام یو بل توکي د اسلامي امت وحدت وو. په دې ډول چې دوی د اسلامي امت د وحدت د تحقق او پرزایش لپاره ډیر کوششونه وکړل. نن سبا له اسلامي وحدت مطلب دا دی چې مسلمانانو د خپلو مذهبونو د ساتلو ترڅنګ دینی مشترکاتو لکه توحید، قرآن، پیغمبر او د هغه حضرت د سنتو په چورلیز د هغو خاطرو په وړاندې چې د اسلام اصل او د مسلمانانو ټولنه ګواښي، یووالی او یو زړهوالی ولري او له مختلفو مذهبي، سیاسي، توکمیزو او ژبنیو اختلافونو ډډه وکړي. یو مورد چې د وحدت د پیدا کولو لپاره د پیغمبر اکرم له ستراتیژیو یې ګڼلی شو، د هغه حضرت د اخلاقو او سیرت څرنګوالی دی. د رسول الله مبارک نرم اخلاق او ځان ته را کښونکی خوی همیشه اختلافاتو په ختمولو او د پاک سیرت انسانانو په جذب کې د دینی وحدت یو مهم ارزشی توکی او وسیله پاته شوی ده. د پیغمبر اکرم معجزناکه مینه سبب کېدل چې کله کله د هغوی سخت مخالفان د هغوی د دوستانو په لیکه کې راشي. په دې ډول د پیغمبر ښکلی خوی او اخلاق د زړونو د الفت او محبت سبب ګرځېده.
ایزانو مدینې ته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم لا ورتک سره د مختلفو ډلو په منځ کې یو لړ قراردادونه وشول. دغه تړونونه د هغې زمانې په ټولنه کې د وحدت د راپیدا کولو لپاره یوه ډیره څرګنده او ښکاره لاره ګڼلی شو. دا مدینه عمومی تړون یو ډیر مهم پیمان او لومړی تړون و چې دا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د مدینه د شاوخوا قبایلو په منځ کې وشو. دا تدبیر د ملی وحدت پیدا کولو او د دینی پیوستون د ترټولو خط تدبیر و، ځکه چې د خپلو قبایلو ترمنځ وحدت د یو حکومت او سیاسي وحدت د جوړیدو سریزه برابرۍ. دا مهاجر او انصارو په منځ کې تړون هم د وحدت دراوستل لپاره د پیغمبر اکرم یو بل اقدام و. دغه پیمان په یو برخه کې راغلی دی. مسلمانان د یو بل دوستان او ملاتړي دي او د ظلم او تیری په وړاندې به متحد وي. د تړون لاسلیکونکي واحد ملت ته، هیڅوک باید په خپل هم تړونی ظلم و نه کړي او که په مسلمانانو کې کوم اختلاف پیدا شو، د حل مرجع به خداوند متعال او رسول وی. دا ورورې دغه تړون د قومي انګیزو په نفي او په خدای د ایمان او توحید په چورلیز د همدلې په اساس جوړ شو. د حل لارې په خدای د ایمان په چورلیز د یو ټولنیز تعلق د پیدا کېدو لپاره د پیغمبر د کوشش خودنه کوله. په دې ډول پیغمبر د ورورولې په مطرحولو سره وکول شول مسلمانان لا ګواښونو او خطرونو وساتي.
قدرمنو اوریدونکو، د توکم پالنې، قومیت پالنې او ناروا او توکمی توپیرونو نفی کول د پیغمبر اکرم د حکومتي او ټولنیز نظام یو بل ځانګړنه ده. اسلام له قومي او توکمی تعصبونو سره مبارزه وکړه او د لوړاوي ملاکې تقوا وګرځاوه. پیغمبر د توکمی توپیرونو د نفی کولو په لړ کې حضرت بلال خپل اذانچی وګرځاوه او د سلمان فارسی قدرونه یې وکړه، چې په دې ډول هم له موجودو تعصبونو او تبعیضونو سره مبارزه وکړي او هم تدریجن الهي ارزښتونه د ټولنیزو مقامونو او منصبونو ملاک معرفي کړي. په دې ډول د پیغمبر په سیاسي توحید نظام کې چې په نړیوال نظر سره جوړ شو، د قومیت توکم او د رنګ او ژبې په ځای د علم، تقوا، عدالت او غورواکۍ په شان مؤلفې راغلې. له غیر مسلمانانو سره دوستی او مداره او سوله ییز چلند نورې ځانګړنې وې چې د اسلام پیغمبر ورته په خپل سیاسي حکومت سیرت کې پام کړی دی. د اسلام پیغمبر له عام رحمت او محبت برخمن و، تر دې چې پاک خدای هغه ته رحمت للعالمین و باله. د هغه حضرت مینه او رحمت دومره پراخ و چې له هغو کسانو سره یې چې کلونه کلونه یې له هغه سره دښمني کړې وه، لکه د قریشو مشرکان، ډیر نرم چلند وکړ او هغوی یې وبخښل. د مکې د سوله ییزې او آرامې صوبې په ورځ و کس بیا بیا دا جمله تکراروله چې نن د وژلې جنګ او انتقام ورځ ده، نن د حرمتونو د ماتېدو ورځ ده. د رحمت پیغمبر د دغه شعار په وړاندې دا جمله وفرمایله: نن د رحمت او مهربانۍ ورځ ده. په دې ډول هغه حضرت د اسلام د مخالفانو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی او توندۍ مخه ونیوله او د قریشو مشرکانو ویره او اندېښنه یې لیرې کړه او هغوی ته یې امر وکړ: لاشي ټول آزاد یاست.
ایزانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیاسي سیرت د ملیتونو په انکار او د غوی په داخلي نه استقلال ولاړ نه وو، او د اسلام د نړیوالې دو سره سره د نورو قبایلو ولسونو او دینونو موجودیت که د اسلامي حکومت په حدودو کې وو او که بهر محفوظ وو. د دې خبرې یو دلیل هغه لیکونه چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم زنو چارواکو او مشرانو ته لیکلي او لدې لارې د غوی موجودیت پر رسمیت وپیژند. یو بل دلیل هغه ډیر تړون لیکونه دي چې د پیغمبر د حکومت په دوران کې او د هغه حضرت لا وفات ورسته له مختلفو ولسونو سره لاسلیک شوی او په ټولو موریدونو کې تر هغه وخته چې غیر مسلمه کسان په خپل اجمنه وفاداره پاتې وو اسلامي دولت هم د سولې تړون نه دی مات کړی. د پیغمبر د سیرت او ژوند په مطالعه سره په ښه توګه څرګندېږي چې د پیغمبر په سیاسي حکومتي نظام کې د انسان ازادۍ ته پام شوی او د بدماشۍ او په نورو د خپل ځان د تپلو هیڅ ځای نشته. هغه حضرت ګروهنه درلوده د تړونو په کولو سره د اړیکو د خلپړتیا او د جنگ او ډغرې فلسفه له منځه یوسي. د مدینې د میثاق په شان د دغه ټولو تړونو روح په ټولو زمینو حتی په دینی عقیدو کې لا اختلاف سره سره د ټولو لپاره د سولې، ازادۍ او امنیت تامینول وو. ایزانو په دې هیله چې مسلمانان د هغه حضرت د حقیقي سیرت په پیروي سره د هغوی د نوم او لارې په ژوندي ساتلو کې هڅاند پاتې شي.
گرانو محترم اوریدونکو د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د رحلت په مناسبت د نړۍ ټول انسانانو او په ځانګړې توګه ټول مسلمانانو ته د تسلیت په وړاندې کولو سره د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری. Thank you.